السلام علیکم. نن دوشنبه ده دلندیه قوس یوشتمه د دسمبر 12 د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي. پاید له خبرونو کیږي د پاکستان یو جګپړې چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونه اوړي. د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سول چې په ایران کې آخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د دې محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوې تر اوسه 13 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو په نښته کې دواړو خواوو ته مرجوبله اوښتي.
د ځما خپل د سترګو لیدلې حالات د 2 نفر انسیال په زخمیان شولو.
د نوبل د سولې جایزې په غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې وسوې.
Just today morning I read this news.
همدغه سهار مې یو خبر ولوس چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سندرغاړو پر ستونزو هم راپور خپرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره پر سندرو د خاموشي مهر لګیدلې.
مالی ستونزې ور سره شته، د کور د بده بش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېر مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره خپل اقدام وکړي. په کندز کې یو سوداګر د نه خودو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات لارې نورو را بیا تهران ته وړي، د ایران عراق ته زمنګ مال رسیږي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې ساعت خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزین.
جګړه ورسره له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستانی ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والی ویاند حاجی زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي.
د کندهار د سیمې بلاک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي او شهید دي، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهاله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آی اس پی آر د بیان لمخې چې پرونه وخت خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آی اس پی آر د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبریدونو ته ځواب ورکړي. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامو واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفر مثال په زخمیان سولو، شپږ نفر شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولا شي.
په سیمه کې اوس وضعیت آرام ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاص شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستانی ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولې دي. دوی ویلي طالب پولا ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدی ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشلېدل دا په کلیه د خواسته هوانونه کړل. کلیه انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې.
دا لومړی وار نه ده چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې پورستیو کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساتي ملیشا دی او بریدګر لخوا وژل شو.
ازادي راډیو ته غوښتست د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نسته. د یک شمې پورز په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي، د نروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفی غفاری خبرې وکړې. نور جزئیات له صفی الله ستنګزین اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wa astazi hukumat khata na de uragali bashari haquno dranawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ki de edam yo peshawali dalswa khubia ham mujda talibano la astazu sara pa afghanistan aw nuru zayuno ke le danu ta dawam kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasawali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استازي او ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
Just today morning I read this news.
همدا سهار میو خبر ولوست چې وشه ځخپل وړوکی ماشوم په 300 افغانوی خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عامه ځای کې سزاوي د خلکو تشتول، ځورونی، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عامه ځای کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل کېږي.
By the name of Islamic Sharia laws, which
اغلی غفاری ویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بلیشي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو د لا ډېر محدودیت په اړه د طالبانو پریکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینوونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازی حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرطې ښي دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ، بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل.
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته. دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې، په لومړیتوب کې، دوی سره مخامخ دي.
د خاغلی زادی په خبره ملګری ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. لدی وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو. ډیری وسندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځ نه چې له موسیقي لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری وسندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت لود لدوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي ترڅو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چدي ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همدارس په موټرونو کې د سندرو په اوریدلو بندیز لګولای دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د لوګر په مرکز پولي عالم شار کې د لارو پر څنډو هټیوال یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه پلاسی رړیو او لرګینو غرفو کې بیلابیل توکي پلوري د شروالي د مسؤلانو پر ناسم چلند انتقاد کوي. دغه کسان له چارواکو غواړي چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي.
د لوګر په مرکز پولي عالم خور کې دوکانداران او لاسپلورون کې یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه پلاسی رډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وای د بیکاری او د کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وای دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پولي عالم خور کې پلاسی رېړه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور په ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دوه خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو. که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اتې په کورو کې ناست یو، لا به غلای کو، لا بل ورته تختو، دغه دې موږ طریقه د نورو خاطستانه.
یو بل دوکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیو.
موږ زارې توکي چې خیر ده اوسې موږ ډوې موږ خپل ایسته کوو، خو دوی زموږ خبرې څه نه منله. شرالي امر وکړ چې ګاډې کې موږ دوکان ټول مال ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې تلاړ څه کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې تر اوسه لوډاره ولا سي هر شی په ګډواډ تاریخ خو سړی ته ورکړي درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د شار نقشه راتله، د شار پاکول وو، شاروالي به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه وکړي. دا خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکه.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خوروالي چارواکي د لاس پلورون کو پر وړاندې له تاوتر خالد څخه د کار اخیستنې اداره دوي. د پولي عالم خوروال محمد اسحاق سعید ول
الحمدلله د شاروالي له خوانه څوک له دفو کوب کیګنه، ولی شاروالي قوا اجرایه نه ده. قوا اجرایه له موږ سره کماندانای امنیت دی شریکان وی، خو دی غوډی لخوا هم څوک لته کوف سوین دی او دا څوک دا داوا لري، دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه څوک لته کوف کی. یوازې په دې دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولي عالم خور کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالۍ پر دې پریکړه اعتراض لري چې د هغوی پوینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
او اوس هم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډي شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تأمین لپاره ګامونه پورته کړي. شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه داده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تأمین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نوره هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 20% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې د مېله 20 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوی یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 20% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوبدی ورستوی میاشتو که دی ایران دنن دی خلکو مظاهره او دی موتریزن و زپل دی اوکراین او روسی دی جگلی تجدید دیر پام لدی خبرو وارو. ترسنگی لویدیز خودرتون پر ایران طور پوری کوی چه غیر معقولی غختنی کوی. ایرانی چارواکو هم لویدی سره د اټومي خبرو د بشپړولو پر ځای په کوردننه د موتریزین او زپلو ته ټول پام واړو. په دې وروستیو ورځو کې د محسن شکاری په نوم یو موتریز اعدام شو او لزګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مال نیول شوي وو پر اعدام محکوم دي. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هلمند کې په لکونو ماشومان لزدا کړو به برخې دي. په دې ولایت کې زیاتره هغه ماشومان چې لزدا کړو به برخې دي د ولسوالۍ ودی چې اوس ځای وسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته ځینې شونځي پرانستې دي. عبدالقادر پاتون هغه ځوانانو څخه دی چې په خپل سیمه کې ماشومان ته د زدا کړو زمينه د برابر کړې.
د بهرمن په لهري فراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو به برخي وو، خو تازه د غلطي یو ځوان په خپل شخصي لګښت ترته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سیراج ولسوالۍ اوسیدونکو دي په خپل شخصي لګښت یې د ښوونځي جوړ کړی او په ورځني ډول تر 200 پورې انجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نموړی وای دا کارې ځکه کړې دي چې د سیمې ماشومان ته د زده کړو زمينه هیڅ نه برابره او هغوی د تیاری پر لوري روان و.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمينه نه برابره، حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومان چې هغه باید زده کړو وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلی د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمينه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاتون د هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځي نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. ملا محمد چې د نهري سیراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که دولت ورته ښوونځي جوړ کړي دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان پکې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي انجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ انجونې ورواستو او هلکان وځي زده کړو ورواستو.
عبدالقدیر او نورعلي د یادی ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان ان ښوونځي پیژنې هم نه. دی وای زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیا یو غوښتنه کوي چې ښوونځي جوړته جوړ شي.
په دې ډیر خوشاله يم چې دلته قوام د پیړوي پیړوي راځي دلته مکتب د جنگو د ډیرو شانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بيخي خلک پیژنې نه دي. د شانو سره ډیر لري پاتې
زده کړې د ژوند لومړنۍ اړتیا څخه ده. نو چې د لومړنۍ اړتیا او د لړۍ څخه یو پر کېږي موږ کلیوال ډیر خوشاله کېږو. هله مو د چې پراتلونکي کې د انجنو والخان لپاره دلته یو ښوونځي جوړ شي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم منی چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان لز د کړو به برخې کې. په دغه ولایت کې د طالبانو د پهونی رئیس مولوی محمد یواز انصاری وای دوی هڅه کوي چې یادو ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړي.
هلمند کې چې د ډیر ساحې د تعلیم څخه به برخې پاتې دي هڅه کوي چې هلته هغه ماشومان ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
دا په داسیال کې ده لهغه ورسته چې طالبان واکمن سوي په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو به برخې سوي دي بلکې د غلطه زیات ښوونځي اوس هم د طالبان له خوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې یادونه.
حال ورد وفيسه
حال ورد وفيسه
حاد زرحن
حاد
زرحن
حاد زرحن.
ازادي راديو تغواجست دا كونر پشيگل ولسوالي كي دا 12 مليون افغانيو پلگشت دا يو منزني شوانزي واداني جورسوا. دغه ودانی د سویډن مؤسسې په مالی مرسته جوړه شوې ده.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د مونی منځنۍ خونځې چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه خونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد خونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه چارې سرته رسېدلي دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي کې هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسي بهیر د خند او ځن سره نمخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند مونی منځنی خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري او کوم چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال ناخودو د پروسس یو فابریکا جوړ کړي او وډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسول وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه ناخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل:
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دال ناخودو د پروسس فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې یو مسول عبدالمالک آزادۍ رډیو ته وویل دوی په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 8 ټنه مال پروسس کوو. دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د ایران د لارې نه وروره بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي. د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې وروره زمنګ ته دغه د ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ ذره اسانتیا راولي. زمنګ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نوموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لسکسیز کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وای په خو د کار نشټوالي لامل سخت زوریده، خو اوس ډیر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران فهمیدی
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوش یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمينه برابره شوې ده. د همدې کار لپاره خپل لسکسیز کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اینمي کارار شرکت ها باشه، از دولت ما میخوایم که بیا در جام شه چنین رقم کوم.
مطلب حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړ کړي تر څو وزګار او خلکو ته د کار او روزګار مختیا برابر شي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمیر کروندګر هم د دې فابریکې د فعالیدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن عبدالله آزادۍ رادیو ته وویل:
ما از اینا هم کلا راضی هستیم، خوب برای من کار میتی و خوب رسید.
موږ د دې شرکت له فعالیت څخه راضی یو. دوی له موږ څخه موی او لوبیا په شو قیمت پیری. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د دا ډول شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای د فابریکې د فعالیدو له امله د کروندګرو محصولات په ښه بیه پلورل کیږي.
مایو د کښ ساحه سکل سوال لزر ولس هکتار زمکه منګه لرو حاصلات 2015 ټونه ده حاصلات سکل خدي قیمتونه هم خدي که مثلا اوس دی جی مې پاکستان ته روان دي هندستان ته لدی جی زی
په کندز کې دی یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پنګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د زمکو نشټواله او ترڅنګ د برښنا لوړه بیا او د مالی لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.